سلام نو وخت مبخیر په افغانستان کې د ماسخین ادو بجوشي تاسو ازادي رادیو ته غواګیست په تور خام کې تیر شپه د طالبانو سره د ځوکونو پاکستانی لورو ترمن جګړه کې د زی تبادله شوې چې دوړ لوریو پړه یو پربل اچوي په ننګرهار کې د طالبان حکومت تیبي سرچینې نن دوشنبه د کاپ دیار لسمه ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي دي چې جګړه ول پاکستانی لوري پیل کړه او د کمیساری مخې ته ډزې وکړې چې د ډزو په پایله کې درې کسان برسرن ټپین شوې دي. په لور ته د پاکستان د ملیشي ځواکونو یو چارواکي بیا د ازادي رادیو مشال څنګه ته ویلي چې جګړه کې د دوی خوا ته د اف سي ځواک درې سرتیري او یو عام کس ټپي شو دي. دغه چارواکي تور پور کړی چې جګړه د طالبانو د پولیساتو لخوا پیل شوې تور هم کې د دوی ایوب چک پوسټ په نخښه کړی دی. د لندن کوتل روغتون ډاکټر وایي چې د ډزو د تبادلې په وخت کې له تورخم دی وزایي ډریور حیات شیر مړی ورور شو دی. ځای خلکو مشال رادیو ته ویلي دي چې د ډزو له کبله پولیس ته څیرمه پروت پاچا مینې کلي نه خلک د ویر له کبله کړه بار کړی او لندن کوتل ته تللی دي. د ملګرو ملتونو د ماشومان وجهي صدق یونسف خبردار ورکړی چې د افغانستان په ځینو برخو کې د خوړو نامنې ښځې او ماشومان ګواښي. په یو نوي راپور کې چې د یکشنبه په ورځ د مارچ په 12 مخبور شو، یونسف ویل چې 14.3 میلیونه خلک چې د هیواد د نفوس له درېیمې برخې څخه ډیر دي په 2015 کال کې تر مارچ پورې د خوړو له سخت کمښت سره مخ شي. یونسف دا هم یادونه کړې چې د اوږدې مودې د خوړو د نخوندیتوب، د اوبو کمښت، ناکافي افضل صحي او روغتي خدماتو ته محدود لاسرسی اغېزي اغېزمنوي. اغېزې د ماشومانو او امیندوارو مېرمنو ترمنځ شدید خوارځواکۍ کچه لوړه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د هغو سیمو شمېر چې د څلورمې کچې خوارځواکۍ په توګه طبقه بندي شوي دي نږدې درې چنده زیات شوي دي، چې په 2013 کې له 19 سیمو څخه په 2015 کې 15 سیمو ته لوړ شوي دي. د دې سیمې د شمېرو له مخې په 2015 کې به په ټولیز توګه 1.3 میلیونه ښځې او ماشومان چې له 5 کلونو کم عمر لري د تغذیې مرستې ته اړتیا ولري. د ایران د دولتي رسنیو د راپور له مخې نن دوشنبه د کاپ دیار لسمه ویل چې د ایران د بهرنیو چارو پخوانی وزیر محمد جواد ظریف چې د نړۍ له قدرتونو سره یې د 2015 کال د اتمي تړون په اړه خبرې اترې کړې وې، د مرستیال ولسمشر په توګه استعفا ورکړې ده. د ایران رسمي خبري اژانس ایرنا راپور ورکړ چې د ظریف د استعفا لیک ولسمشر مسعود پزشکیان ته رسیدلی خو تر اوسه ځواب نه دی ورکړی. ظریف د دوشنبه په ورځ پر خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې زه د خپلو 30 کلونو خدمت په تر ټولو سخت او ترخو شرایطو کې تیروم. ما ته او زما کورنۍ ته تر ټولو سخت سپکاوی، تورونه او ګواښونه شوي دي. هغه زیاته کړه چې د حکومت پر ضد د لا زیاتو فشارونو د مخنیوي لپاره د قضایه قوې مشر ته مشوره راکړه چې استعفا وکړم. ما هم سمدلاسه دا ومنله. پزشکیان چې د جولای په میاشت کې واک ترلاسه کړ، د اګست په لومړۍ نیټه ظریف د ستراتیژیکو چارو لپاره د خپل مرسل په توګه وټاکه، خو ظریف تر دوهنیو لږ وروسته استعفا ورکړه سره دې چې هغه د همدې میاشت په وروستیو کې بیرته خپل دندې ته ستون شو. په داسې حال کې چې د امریکا لخوا د خپلو شریکانو په مسلاتو د طرفو لګولو ته څونې پاتې دي، د هند د سوداګرۍ وزیر بیوش ګویال د دوشنبه په ورځ متحده ایالات ته سفر وکړ تر څو له دې واد سره سوداګریزې خبرې ترې پیل کړي. اندې چارواکو د فرانسې خبري اژانس ته وویل چې د ګویال سفر نه اعلان شوی و، خو شنونکي وایي چې هغه ممکن د طرفو کمول په څیر مسلو په اړه خبرې وکړي. د سوداګرۍ وزارت تر اوسه د دې سفر په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. تېره میاشت د هند صدر اعظم نریندر مودي د امریکا متحده ایالاتو د سفر په جریان کې دواړه ودونه موافقه وکړه چې د 2015 کال تر منی پورې د سوداګرۍ د تړون برخه کاروي، چې هدف یې تر 2030 کال پورې د دوه اړخیزو سوداګرۍ 500 میلیارد ډالر ته رسیدل دي. د ټرمپ وړاندیز چې د اپریل له پیل څخه د هند په ګډون په سوداګریزو شریکانو باندې متقابلې تعرفې ولګوي، د موټر او کرنې په څیر سکتورونو کې د هندي صادرونکو ترمنځ اندېښنې راپورت کړی دي. ورسره خبرم دا چې د ساکل په اوسکار جایزو کې انورا فلم د غوره فلم جایزه وګټله. د اکاډمي د جایزو د 90مې دورې مراسم چې د اوسکار په نوم یادېږي د یکشنبه په ورځ د فبروري په 12مه د امریکا د لاس انجلس په هالیوډ کې د دالبي تیاتر کې ترسره شول. په دې مراسم کې انورا فلم تر نورو ښه وزلید او 15 اوسکار جایزې وګټلې. آردین بروردی او مایکی مسیدیون په دې فلم کې مخکښ رولونه لوبولي او د غوره اداکار او غوره اداکاري جایزې وګټلې. شان بیکر چې دا فلمي جوړ کړی و د ریسکار جایزې وګټل، چې پکې د لیکولو، لارښود کولو او ایډیټ کولو هم شامل دي.
روغتیا د ژوند شتمني،
صحت او زندګي.
السلام علیکم. روژه یو بدني فرض عبادت دی چې پر ثواب او مانوي مکافاتو سربیره د انسان وجود ته ګټه هم رسوي. خو روغتیا پالان وایي که د روژې پر مهال د خوړو او څښاک توازن په پام کې ونیول شي د روژې فزیکي یا بدني ګټې کمیږي. پوښتنې دا دي چې کوم ډول ناروغان کولی شي عادي روژه ونیسي؟ میندوارې او شیدې ورکوونکې میرمنې څه وکړي چې روژه یې د ماشوم پر تغذیه اغیز ونه کړي؟ د اسلام مبارک دین د ناروغانو لپاره په روژه کې څه ډول تخفیفونه لري؟ دا ټولې پوښتنې روغتیا د ژوند شتمنۍ د پروګرام کې له خپلو درنو میلمنو سره څیړو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي په جرمني کې د عمومي طب متخصص ډاکټر اکرم ملکزای، د افغانستان د قابلو د بورد غړی هیلۍ غرشین او دینی عالم مولانا عبدالصبور عباسی. اوریدونکو یادونه کوم چې له ښاغلي عباسی سره موږ مخکې له مخکې مرکه کړې چې د همدې خپرونې په پای شیبو کې درته خبرو. له نیکمرغه چې زموږ دواړه درانه میلمانه سټوډیو سره وصل شوي دي. ډاکټر صاحب ملکزای، راځي بحث بل تاسو نه پیل کو. په نننی طب کې یا په طبابت کې د روژې په اړه څه ویل کیږي؟
دلته په اروپا کې په طب کې هم روژه شته. زه باید ووایم چې البته یو خو اسلامي روژه ده او یو طبي روژه ده. نو دلته په اروپا کې د ځینې کسانو دپاره چې صحت ښه نه ده، یو رقم طبي روژه توصیه کیږي. طبي روژه باید داسې ووایم چې پرنسپ عین شی ده، منتها لږ څه فرق لري. فرق دا ده ځینې رغیزن ځایونه دي چې جرمني کې ورته کوه وایي، په انګلیسي کې ریهابلیټیشن ورته وایي. دغسې مدا طبي مرکزونه دي ځینې کسان چې ځینې تکلیفو باندې اخته دي. د بېلګې په توګه ووایم، د چا چې کولمې لږ قریږي، د چا چې پوستکی تکلیف لري، حساسیت لري، د چا چې وزن زیات دی، څوک چې دیابېټس یا د شکرې ناروغي دوه لري، او ځینې ډېرې ګڼ شمېر نورې ناروغۍ دي، د هغوی دپاره بیا توصیه کیږي چې دی باید روغتون ته لاړ شي، هلته پرې روژه نیسي. نو تاسې فکر وکړئ، د دې روغتون وایم د دې رغېدن دي پیسې بیا حکومت دولت یا او یا بیمې نه ورکوي، دوی ته خپله ژبه پیسې ورکوي. ته خپله ژبه هغه بیا ارزانه نه دي، ډېرې ګرانې تمامېږي سړي ته د دې پیسې. خو مونږ چې وایي، مونږ مسلمانان ته فضل خدای الله تعالی داسې یو مبارکه میاشت را لېږلې ده چې د صحت دپاره بې د پیسو بې د چې روغتون ته لاړ شو مونږ همدا شی کوی شو. منته څنګه مې چې مخکې یاده کړه، په دلته جرمني روغتونونو کې داسې نه ده چې لکه مونږ غوندې د ماغه د دغه ملازان سهار وخت نه تر ماښام تر مرګ لیدو پورې هیڅ شی به نه خوري نسکي، بلکې دوی ته یو شی ورکوي منته لږ لږ. خو پرنسپ عین شی ده، هغه تعادل ده، ډوډۍ به لږه خوري او د نور تعادل نه به کار اخلي، اوبه هم یو اندازه ورته ورکوي خو ډېر نه. نو پرنسپ عین شی ده، مطلب دا دی چې ته به ډیشینه نه خوري. یعنی په عمومي ډول باندې خلاصه د خبرې وایم چې دا روژه چې ده د صحت لپاره اصلا یو ډېر ډېر ګټور شی ده. دا چې څه رقم ګټې لري دې برخه کې به لږ وروسته وغږېږي.
بله، کور ودان لکه څنګه چې تاسو هم وویل په طبابت کې همدا مسله و ثابته شوې چې روژه د انسان لپاره ګټې لري او دا ګټې ډېرې دي. خو که چیرته د خوړو تناسب په پام کې ونیول شي یا هم هغه کوم توازن چې د خوړو د هغه په پام کې ونیول شي، نو ځینو کسانو ته ممکن به بیا فزیکي ګټې یو څه کمی یا حتی برعکس وي. او دا خبره جوته ده چې هغه کسان چې البته یو څه ډیر خواړه خوري په روزه کې د دې پر ځای چې وزن کم شي، حتی برعکس وزن زیاتیږي. په هر حال بحث ته به ادامه ورکوو. اوریدونکو تاسو نه هم هیله کوم چې کولی سئ خپلې پوښتنې مطرح کړئ، موږ ته اړیکه ونیسئ. ډاکټر صاحب هیلۍ غرشین، تاسو ته به راشو. تاسو په افغانستان کې له هغو میرمنو سره سروکار لرئ چې دوی یا میندوار وي او یا هم ماشوم ته شیدې ورکوي، څه وایې هغه میندو ته چې دوی په دغسې حالت کې دي؟ د دوی لپاره طبي سپارښتنې څه دي؟ ځکه دوی به یو طرف ته د کورنۍ تر فشار لاندې وي. که څه هم ما د خپرونې په پای کې له یو دیني عالم سره مرکه کړې ده، هلته هغه دیني عالم واضح وایي چې دغه ډول کسانو ته چې د ماشوم تغذیه یې تر پوښتنې لاندې راځي، بیا نو اسلام هم د روژې خوړلو سپارښتنه نه کوي. ورته وایي چې تخفیف د روژه دې نه نیسي، بیا د قضایي راوړي. دا مرکه به وروسته راځي، خو طبي سپارښتنې دغو میرمنو ته څه دي؟ میرمن غرشین،
سلامونه تاسو درنو اوریدونکو ته. اول خود د روزه مبارک مشتول ته مبارکي په دې مورد باید یو چې ځینې مېندې امیدوار مېندې باید پروژه کې یو خاص تقسیم اوقات یا خاص برنامه نه استفاده وکړي د دې خاطر باندې چې د یو ایواز نه دی یعنی د خپل نس کې بل ماشوم هم لري او د غذایی رژیم باید متوازن رژیمی پاک چې وکولې شي هم خپل ځان تغذیه وساتي او هم خپل ماشوم تغذیه وساتي اکثره دروژې په میشت کې میندې د اوبو د کمښت یعنی د ماشوم د اوبو د کمښت سره مخامخ کېږي چې د هغې اراض علایم د مور په وجود کې لکه د پوستکي وچوالی لکه د ویښتانو رژېدلې لکه تنده لکه د ماشوم د اوبو کموالی یا د ماشوم حرکات کمېدل د مور په نس کې دا راپیدا کېږي نو میندې باید په دې جریان کې د پیشنمي نه د روژه ماتي نه د پیشنمي پورې په معین اندازه باندې مایعات واخلي او غذایی رژیم باید د پیشنمي په مهال باندې اکثره هغه غذایی رژیم چې دوی ته په ورځ کې مکمله انرژي ورکړي لکه کاربوهایډریټونه لکه پروټینونه لکه شحمیات لکه مغزیات بادام او چارمغز او پسته او دا شینه او په روژه ماتي کې د چکل غذایی رژیم خپل روژه ماتي نه پاغي کې باید اول د نرم غذاو نه شروع کی یعنی د یو سوپ نه یا د یو یخنی شروع نه یا د ترکاری د شروع نه بیا ورو خپل غذایی مواد پورته ویسي او خپل ځان دغه کې د تغذیه کې چې دا به د دې لپاره ډیره ګټوره واقع شي خو بیا هم کچرته یو مور د امیدوارۍ په دوره کې په دې پوهیږي چې روژه نیول دی ته او یا ماشوم ته د دې سبب ګرځي چې خدای نه خواسته کوم اسیب ته ورسیږي هغه بیا په دینی لحاظ باندې د ته اجازه ورکړل شوې ده چې د خپل روژه وخوري او بیا بیرته خپل روژه قضایي راوړي
کور ودان میرمن غرشین کله ناکله میرمنو ته یا خپل انسانانو ته دا سرک په اسانه نه بریښي چې ممکن روژه از ما ماشوم ته زیان ورسوي یا هم مثلا د ما د ماشوم پر وزن باندې اغیز وکړي اما دا بیا د روغتیا پالانو کار دی دوی په اسانه جوته ولسی چې هم د مور په گیډه کې او هم دغه د غیګې د ماشوم وزن وګوري مثلا مخکې له روزې دوی افضل وزن وګوري بیا د روزې جریان کې افضل دا وزن چې کیچا یا د مور روزې دغه ماشوم تغذیه متاثر کړي کنه په دغه سه حالاتو کې څه کول په کار دی هغه مایند چې نه پویږي چې آیا د دې روزې به پر ماشوم غیزو لري کنه دوی لپاره څه سپارښتنه کوي ځکه په کور کې فکر کوم په اسانه سرک نه معلومیږي چې ماشوم متاثر دی کنه اما روغتیا پالانه بیا د سرک معلومولای شي
دوی چې اول غوږمنګه مېن د نادار زو د کډامن د بارداري په دوره کې یادو امیدوارې په دوره کې د چې هی کارکون کې سره اتمان خپل ارتباطات وساتي ځکه دا ځینې داسې څه دي چې مور یې نشي محسوس کولی ستاسو په وینا ولې یو روغتیاپال کولی شي یا یوه قابله کولی شي چې هغه موضوع د مور سره پیدا کړي او د دې نه مخکې چې کوم اختلاط رامنځته شي د هغې مخه ونیول شي خو بیا هم که چېرته مور د روژې په میاشت کې خپل پوستکی وچوالی د شونډو د خوا وچوالی احساسوي او تنده احساسوي خوله ژبه تنده احساسوي او بل دا چې ګوري چې نست او مور چې میاش په میاش په دیو اندازه رشت کوي که چې هغه په کافي اندازه رشت نه کوي یعنی د ماشوم حرکت کمیږي دا باید یو صحیح کارکونکو سره مشوره وکړي په دې باید مطمئنه شي چې دا د یو مشکل سره مواجه ده بل خبره ده چې که چېرته مور میاش په میاش کې نیسته راځي او کې هلته په کلینیک کې د قد او وزن اخیستل کیږي بیا معلومیږي چې په یو میاش کې د دې وزن څومره تغییر کړی دی یعنی څومره وزن زیات شوی دی په دې معنی چې د مور په وجود کې د بارداري په دوره کې د نه هنه تر دوه لسو حتی که چېرته دوه ګانګي ماشومان کېدای شي تر څوار لسو تر شپاړسو کیلو وزن اضافه شي باید مور یو صحیح کارمند ته مراجعه وکړي چې معلومه شي چې د مور وزن څومره اضافه شوی دی بیا په هغې نه مختلفې برخې منفي کېږي چې د مور حقیقي وزن او د ماشوم حقیقي وزن راوباسي نو په همدې خاطر باندې موږ ټولو میندو ته توصیه کوو چې هغه په هر حال کې باید د یو صحیح کارکوونکي سره د ښه ولري ارتباط ولري
کور ودان ډیر مننه سلامت اوسې اوریدونکو تاسو ته راګرځو خو زه غواړم په سر کې دا باسي او سوازې کوم ډاکټر سي ملکزای ک تاسو لګزر اوریدونکو ته واضح کړي چې په تفسیرا کې په مقدمه کې مرته اشاره وکړه چې روژه علاوه لدې چې یو فرض دی یو ثواب لري مانوي ګټه لري خو فزیکی ګټه هم لري هغه دا چې کله ناکله د یو شمیر مریضې او د درملنې لپاره روژه توصیه کیږي اوس راځي لګزر په دې خبرې وکړو چې روژا څه ډول ونیول شي چې هغه فزیکی ګټې محسوسې وي، څنګه له دغه میاشت نه ښه استفاده وشي ترڅو هم پکې معنویات د انسان پیاوړي شي او هم پکې هغه فزیکی ګټې ترلاسه شي؟ لاندې سپارښتنې به مو څه وي، خصوصا د خوړو په اړه کتام شو پښلمای چې نیمه شپه موږ تاسو پاتېږو، دغه وخت کې کوم ډول خواړه مهم دي، کوم ډول خواړه ګټور دي، او بیا روژه مات ته ورسته راشو.
نو دین سره په پټ وای ما چې د دې سوال ځواب ډیر اسانه دی. هغه دا دی چې چیرته څوک هغه ډول باندې چې په اسلام کې راغلي روژه ونیسي، نو د خپل نه اول دا چې خپل فرض په تر ادا کړی وي، بلکې خپل صحت ته هم ګټه رسوي. نو دا وایم چې اسلام کې څه رقم راغلی، څه شی راغلی، دا خو به زموږ دیني عالم به وروسته دا بیان کړي. خو زه خپله د ډاکټر په استاسې وایم چې د روژې پرنسپ دا دی چې انسان باید په رښتیا ځان لږه تیر کړي، لږه خپله انسان صحت ته ډېره ډېره ګټه رسوي چې دې برخه کې به وروسته وغږېږي. نو اوس مطلب مې دا دی که چېرته ځینې کسان دي روژه مات کړي، یو خو دومره ډېر شیونه تیار کړي چې څه وایي دومره ډېره خوري دی روژه ماتې وخت کې چې کېدی نه شي. بیا هغې نه وروسته دې نه چې روژه یې ماته کړه، هغې نه وروسته بیا نو پستې او بادام او ممیز او نور شیونه ریشي. بیا ځینې کسان دي بیا نو میرمنو ته وایي چې اوس موږ ته پکوړې وکړو، بیا نو پینې قطعي وکړي کترین جوړ کړي تر پیشنمی پورې. بیا پیشنمی کې خو میرمنو ته یې ویلي چې ما ته پخلی کوي، هغې نه وروسته بیا پخلی شروع شي، بیا دومره وخوري چې نور نو خېټه کې ځینې، بیا هغې نه وروسته بیا تم دي تر بله ورځ تر غرمې پورې اوږدي، بیا نو داسې ماسپښین خواته بیا نو چې منځه ته پورته شي کله ځینې کسان دي هغې نه وروسته بیا هم سوملي، او ځینې بیا نو چکر وایي بیا وایي والا ما خو روژه ډېره ختمې کېږي هېڅ پرې پېږه مانا. او بل دا ځینې بیا ځینې کسان ته څنګه سړی پوښتنه کوي څنګه وزن دې کم شوی، وایي نه زما وزن پورته شوی، داسې مبارکه میاشت ده چې زما وزن پورته شوی. نو دغه کسانو بیا په رښتیا خپله روژه سمه نه ده نیولې، د اسلام او د طب د اړخه یې خپله روژه سمه نه دي نیولې. نو روژه کې باید رښتیا سړی لږه په ځان تېره کړي، او بل دا دی چې وزن باید د انسان د میاشتې په آخر کې په رښتیا اقلا یو څو کیلو که ډېر نه وي نو دوه کیلو خو باید د انسان وزن کم شي. نو دغه مې ویلې چې که ډېر دي په رښتیا د روژې، نو مهمه دا ده چې سړی په سمه طریقه روژه ونیسي.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ. دا واضح شول چې هغه کسان که غواړي چې په واقعي ډول روژه ونیسي نو هم ورته مانوي مکافات لري، او هم د روژې په اخره کې هغه فزیکی ګټه چې هغه د وزن کموال دی په ځینو انسانانو کې هغه ترلاسه کیږي. دغه برخه کې ډاکټر صاحب دغه د خوړو مسله هم ځینو اوریدونکو پوښتلې ده چې څه ډول خواړه وخورو چې د ورځې پر مهال د لوږې احساس ونکو، د تند احساس ونکو، ځکه زموږ تاسو ولس داسې دی چې اکثریت د ورځې لخوا فزیکی کارونه باندې لګیا وي، یا مثلا په ځمکو کې کارونه کوي، یا هم په بازار کې داسې کارونه کوي چې هغه ممکن لمر ته مخامخ شي، یا هم مثلا فزیکی کار وي، د ستړیا کار وي، دوی داسې خلاصي. نو هغه د خوړو رژیم به څنګه ورته تشریح کړو؟ کوم خواړه ډېر ګټور دي، او د ګټورتیا تر څنګ داسې خواړه دي چې په اسانه پیدا کېدلی هم شي؟ ځکه کله چې د خوړو یادونه کوو بیا هماغه که چېرته اقتصاد ښه وي نو سړی کولی شي یو څه ښه خواړه تیار کړي. اما د افغانستان د خلکو د دسترخوان وضعیت موږ تاسو ته معلوم دی، دغه وضعیت ته په کتو کوم ډول خواړه په پښلمي کې توصیه کیږي ډاکټر صاحب؟
دو دین سے تو بتا سی ہوئے ما چھے نمی دوم می پختین تا پسو ہوئے ما چھے عدد تندی موضوع دا تندی موضوع بلکل واضح دا اخدار چھے تا انسان بدن اوبا آغا وزائی کی گی چھے یا انسان زخ دیر کارو کی جسمی کارو کی مند ہوئی یا دا چھے دیر وزیون پورت کی یا دا چھے ٹول او رکس یو جی کے لگیائی او کار کئی دمن کئی نو سارے تکے کی اوبا دلاس ورکی بل دادا چې یادا چې کچته جسمی کار دوه ډیر سخت نه او ګرمي سخت دی رہی نو په دې باندې هم ته انسان او په ډیر سخت باندې دی کښ کې زموږ د دیني عالم فعلا نظر وای چې ما نه پښتنه کوي اوس خو جمعه ده البته په افغانستان او اروپا کې خو استرالیا او نیوزیلند پته فکر کوم اوس جمعه نشته خلاصې شوې ده هلته نو اوس دې موسم مخ په اوړي روان دی نو هلته به یو څه ګرمي خو اروپا خواته او افغانستان خواته لاجمعه ده نو هلته ساړه دي فعلا کړي باندې دومره سخته نه تمامېږي د ګرمۍ موضوع خو کله کله داسې کېږي چې په افغانستان کې په اوړي کې د تودوخې درجه د څلوېښت درجو نه اوړي پنځه څلوېښت درجو ته حتی په سوري کې راځي نو سړی کوي کم چې په سوري کې چې څلوېښت پنځه څلوېښت درجې نو بیا په مر کې سړی به داسې فکر کوي چې شپېته پنځه شپېته درجو ته حتی تودوخې رسېږي نو زه دا وایم چې هغه یو غریب بزګر چې خپلو پټو کې باید کار وکړي نو په پنځه شپېته درجو کې مر کې دی څنګه کار وکړي نو روژه په خوله دی کار وکړي کار کوي دا خو سړی باید وایي چې دوه ساعته درې ساعته چې مر کې کار وکړي تولیږي سر دې ګرځي نو په کار نه شي کولی سر دې خوږیږي خو ځمکه اولیږي او که بیا زه ته وایم چې ته روژه مه نیسه دا خو زموږ فرض دی دا خو کفر شو کنه چې روژه ونه نیسې که نیسې او لیږي مړ کېږي او که نه نیسې دا کفر شو نو ځواب یې ما ته سخت دی یو ډاکټر فایز که بیا زه بیا ته ورته وایم چې نه داسې وکړي چې روژې میاشت کې سخت تاسې کارونه مه کوئ نو دې ته به وایم ښه چې کارونه نه کېدی غریب راته وایي نو څه شی وخورم اس زه خو غریب یم زه خو اولاد لرم چې کار ونه کړم روژې میاشت کې نو څه شی وخورم نو دغه موضوع ما ته د یو افغان په حیث چې د غریبانانو په فکر کې د دې ځواب سخت دی چې د غریبان ولس په اوړي کې څنګه وکړي په دې را بیا د اوبو نه څنګه ځان خلاص کړي نو زه دا یوازې دعاګانې کوم خدای دې زموږ خلکو ته دومره اقتصادي ښه کړي چې اوړي موسم کې دوی مجبور نه شي چې حتما په ټکنده غرمه کې په ډېر حرارت کې کار وکړي دوی هم داسې لکه اروپا او نور ځایو باندې ایرکنډیشن نه ولري چې دا د روژې مبارکه میاشت په لږ څه په ارامه باندې تېره کړي نو فعلا به همدغسې کې زه بسنه وکړم نو نورې پوښتنې ته فکر کوي
بله کور ودان اوریدونکو ته نوبت ورکوو اوریدونکي منتظر دي د افغانستان د اوریدونکو خواله ادارې چې هغه د روژه ماته هم کړي تقریبا داسې ساعت شاوخوا پروژه ماته هم اوري نو یو څه انرژي تر لاسه کړي اوس به رادیو اوري او زنګ برا وهي اوریدونکو سره خبرې کوو یو اوریدونکو استودیو سره وصل دی ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له آزادۍ رادیو نه اوري
سلام علیکم جلزه صاحب سلامونه احترامات قبول کړه ډاکټر صاحب سلامونه وایي ډاکټر صاحب سمو د جلزه صاحب ځانګړی شان چې هغه تاوان نه رسي مریضي وشي چا ته نه پېښي هغه کم خواړه دي چې هغه خلک تیار کړي
ښه کور ودان کوم ځای مو اړیکه نیولې د روژه ماتي په اړه په وخت مو د یخو اوبو یادونه وکړه چې ډېر یخې اوبه څښل څنګه دې همداسې وکړه ځکه غږ مو ډېر سم نه وو
بلې هغه د وخت باندې چې سار څنګه خواړه وکړه چې ټول اندازه قدر وخوړه سي
ښه
مریضې د کندهار سلام غریب ما
کندهار نه ډیره مننه سلامات اوسې کور ودان چاړي کې مونیولې و پښتنه مو واوریدل شو متاسفانه چې دغه کیفیت سم نه و مله اوریدونکو ته نوبات ورکو د سره خبرې کو ستړي مشهي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته غوږی
سلام علیکم
وعلیکم سلام
ګلالای ترن د کندهار خبره کوم د ازادي راډیو ټول کارکونکو ته بدل الله سلام علیکم ډاکټر صاحب سلام علیکم نو ډاکټر صاحب نو دا غوښتنه د مزه کورنۍ زنانه نه پار له ورو چې وازن یې ډېر وزمن دي او چې وګرځې دا زړه دربار یم کې دا پښې مې وتاول هم کې وای دا اوس د روژه کې بس کم خوراک زما لپاره چې کم خوراک ښه صحیح خوراک دی ډاکټر صاحب په مشوره و دا زړه مې دربار یم کې چې څه مزال وکړم او دا پښې مې وتاول هم کې ډاکټر صاحب نو دا غوښتنه چې مشوره راکړي نو سلام الله ټول ته کوم خیر وسه کور ودا
مننه دغه مورکی سن څومره ده او وزن معلوم سوی دی چې 2 کیلو دی داسې اتمان چې ډاکټر صاحب ته مراجعه کوي کړه ناکله وزن معلومیږي چې مثلا ناتیا 90 کیلو ده او کنه
په خوا په سن یې سره ډیر وزن داسې نیوی و نه اوسې تنځه نیوی دا اوسې دی الله هو مراد غادي و مراد اوسې د پنځوس شاو خوا کې دی تنځه تل یو پنځوس دا اوس
ښه ډاکټر صاحب
پښه درد کوي چې مزال وکړم او دا تاول کې پښه چې وایو د زړه زړه نه د بهر هم کوي چې څه مزال وکړم بهر مې د زړه د بهر کې سا وایي نو زور ته هم د ورزش ډېر ډېر کوله زما په خوله نه کوي
که پښتنه مې دا د شکرې معاینه شوې ده د استاذ د مور
شکر وا شکر وای نه لري ډاکټر ته مو وار وسه وای شکر نهسته
سمه ده نو
په پښتنه پوښتنه سلامات سه کور ودان ګران اوریدونکو چې اړیکه دی نیولې و او سبا ډاکټر صاحب ستاسو پوښتنه جواب کړي د غراز به میرمن غرشین هم خپل سپارښتنه درته وکي ورزو بل اوریدونکو سره خبرې کوو بیا ډاکټر صاحبانو ته نوبات ورکو ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته وګي
خیر یو سلودین صاحب ته او ستاسو د قدر وړ میلمانه او د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته نیک هیله او احترامات وړاندې کوم او یو ځانګړی سلام او سلام غریب صاحب ته په کندهار کې واجب محمد صاحب ته وړاندې کوم مننه چې مفت مو وخت راکې خوشاله سوسی د قدر وړ او پو ډاکټر صاحب مېل مکړې ده نو روزه سي د الله پاک فرضیه ده فرض ده نو ټول مسلمانان الحمدلله په شی اعتقاد او عقیده سره نسی خدای دې موږ ته توفیق راکړي او موږ زماتونه هم کړی دي الحمدلله تر اوسه پورې نو چې هم له هم خورلې دي خو په خوا به زموږ داسې رواج وو ډیر مخکې په مسجدو کې به زماتونه کې د خلکو به قسم قسم خواړه راوړو په مسجد کې به خواړو اوس هم داسې په کم مزایو کې اوس هم ستا خو بل اخره بیا علما او پر دې فتوا وکوله چې دا زماتونه څوک کراهیتونه لري اول په مسجد کې خوراک مکرو د دوم مانځ کې په خلک کې اتامونه باندې دا هم موږ مکرو کوي خو اوس دې اندازه پاته د څوک وبغړو په څوک شو یو خورما خوري خو په پاسي کې متل دا وای کم خوردن کم خوبتن نو دې خوراک نه ده او له محترم یو بدا پیغام خبر کوم چې کوم راخ ټول خلک اروي هغه مستعد خلک چې هغه ډیر قدرت لري او ډیر زکاتونه پکې ډیر روپی لري په دې روزه کې دی باید په کلی کې اول خیرات صدقه په نزدو خلکو زکات په نزدو خلکو خپل دې په کلی کې وکیله د خلکو سره دې لطفاً کومک وکي یا څوړ ورخص یا په شرطي ورخص یا یو شی ورخص دا به غټ ثواب دې ځکه په روزه کې ثوابونه بالکل ډیر دي او له محترم ډاکټر صاحب زخمی دا پښتنه ده چې خوراک په تسلیمي باندې سکاپي خوراک کول سي صدا او کپورو زمات او بل یو پښتنه ماته را پیدا ده هغه داسې د یو متوسط انسان معده 2 ملي لیتر زرتیت لري نو دا زما پښتنه دي مننه چې مفتمو وخت راکړل کور ودان
ډیر مننه کور ودان سلامت اوسئ توخی صاحب زموږ دایمي اوریدونکو ډاکټر صاحب راځي چې د پښتنې ورته جواب کو ډاکټر صاحب ملکزای تاسو اول دغه پښتنې جواب کوي بیا بغه دی اورور پښتنه چې اړیکه نیولې و د خپل مور پاړه باندې پښتنه کوله هغه بیا له میرمن غرشین نو پښتو چې هغه مرته خپل جواب وای تاسو هم مرته جوابونه وای د غوړیدونکو ته اطمینان پښتنې تاسو لیکلي ډاکټر صاحب ملکزای مهرباني
لورین صاحب دې لومړی اوریدونکو چې هغه پښتنې کړی چې لومړی تاسو هم کړی وي نو د روژې په وخت کې هم اصلا هغه غذا باید وخوړل شي چې نور ما وخت کې هم سره خوري مطلب دا دی چې د انسان غذا باید درې برخې ولري لومړی برخه چې د غوړ دی نو د انسان غذا کې باید دیش فصولو کې غوړ موجود شي دوم چې د هغه کاربوهایډریټ دی چې موږ عام خلک په پینه پیږي زدا چې وایم د کټوي ډوډۍ باب چې دي غنم جوار یا د څه خواږه باب میوه چې ځینې شي نه عام دا کاربوهایډریټ دی فقلې نو دا تقریبا 55% کې باید د دې نه جوړ شي درېم برخه چې دا هغه بیا پروتین باب دی نو پروتین 15% کې موږ ته غذا باید تولید کړي راغلو دا چې پروتین تش کې دی پروتین واضح ده چې ډېره برخه په غوښه کې ده خو ضرور نه چې حتما د غوښې نه سړی پروتین واخلي هغه څوک چې بېوزله دي غوښې ته توان نه لري هغوی کوی شي د سبو د لارې بیا کوم سابه سړی باید کوشش وکړي چې مختلف سابه وخوري نو د سبو کې چې وګوري هغه شیونه لکه د کلول یا مټر دي یا زویا چې استفاده زویابین ورته وایي دغه شیونه دي مختلف نور شنه باب دي دوی کې هم حتی پروتین شته نو دا سړی کوي چې حتی خپل پروتین بې د غوښې هم پوره کړي نو دا که کوي شي نو یو رقم ټوله مر یو رقم سابه نه بلکې رقم رقم ډول ډول سابه باب باید وخوري نو دېنه هم پوره کوي شي نو په روژې میاشت کې هم عین شی ده سړی باید کوشش وکړي چې ډوډۍ همدغه درې شیونه جوړ شي وي چې غوړ وي په کې کاربوهایډرات وي په کې او پروتین ولري راغلو د لومړي اورېدونکو پوښتنې ته وایي چې د روژه ماتي په وخت سړی اوبه سړی اوسکي که ونسکي نو سړی اوبه خو واضح ده که جیمي کې اوسکي نو کېدای شي ډېر زر ناروغه شي ځکه چې د انسان بدن داسې خدای تعالی جوړ کړی دی چې که چېرته ته هغه سول شي نو وایروسونه ډېر زر فعال کېږي ته ډېر زر په ټوخي اخته کېږي په تا بیا زکام نیسي نو ښه به دی چې هغه ډېر سړو اوبو نه تکار وانخلي نو سړې اوبه هغه وخت سړی څښي چې هغه اوړي موسم وي په هر څلوېښت درجو نه تودوخي زیاته وي نو سړی بیا غواړي چې زر یخې اوبه وڅښي راغلو د روژه ماتي دپاره آیا دا صحیح کار دی چې سړی اوبه وڅښي او که خرما یا داسې شی وخوري نو دواړه صحیح دي اوبه په دې ښې دي چې اوبه لومړی خو د سړي د تندې ضرورت پرې رفع کېږي او دوم دا چې یو پوټی اوبه چې سړی وڅښي دی به یو پوټی اشتها هم کمیږي ورسره خرما چې دی هغه د دغې دلیل په کې زه دا ګورم چې خرما چې دی خوږ دی کله چې سړی یو شی خوږ شی وخوري نو په دې باندې انسان اشتها کمیږي نو څنګه چې په اسلام کې راغلي سړی لومړی روژه ماته په خرما کوي هغې نه بیا ځي د ماښام لمونځ کوي پس هغې بیا ډوډۍ ته راځي نو کله چې سړی خرما وخور او د خپل لمونځ کوي نو د خرما دا خوږه د انسان وینې ته ځي معدې ته ځي د انسان اشتها اتومات کمیږي ورسره نو دغه هم د روژې یو خاصه ځانګړتیا ده چې سړی باید کفاره چې روژه یې نیولې ده ماښام ډوډۍ باید ډېره ونه خوري نو په دې اساس باندې دا د خرما پرنسپ زه په دې کې ګورم چې سړی باید ماښام ډوډۍ لږه وخوري راغلو دې دوم اورېدونکي پوښتنې ته چې د هغوی یو قدرمنه مور ده چې د هغې تکلیف لري د وزن برخه کې به اوس وغږېږم خو راغلو د پخې درد برخه کې نو د پخې درد زیاتره وخت چې وي هغه هم د وزن نه وي وزن چې زیات وي بیا زنګونونه خوږېږي ورسره پخې هم خوږېږي ورسره نو دې دپاره ښه لارې دا ده چې وزن کم شي د زړه تکلیف چې زړه یې کباره کوي نو دې برخه کې څو دلیلونه کېدای شي کیدای شي چې خدای نه کړه هغې ته د زړه کوم تکلیف وي نو دې ته باید یو ځل د قلبي یا د زړه ډاکټر ته لاړ شي هغه معاینات وشي چې آیا زړه کې کوم ناروغي شته او که نه شته که ناروغي په کې نه وه نو هغې ته بیا نو بدی چې سړی ووایي کیدای شي د هغې تمرین بیا ډېره نه وسي تمرین معنا دا چې که ډېره سړی ګرځېدلی نه وسي نو په لږه ګرځېدا باندې د سړي بیا سا سپریږي او زړه ډباره کوي نو هغه باید په قرار قرار خپل تمرین زیات کړي راغلو د وزن کمېدو دپاره نو کوم شی چې د وزن کمېدو دپاره ګټور دی هغه دا دی چې په عمومي ډول باندې سړی باید دا ډوډۍ باب کم کړي یعنې سپوره ډوډۍ سپینه ډوډۍ دا باید کم کړي نو خبره ده چې یو شی نه یو شی باید وخوري که د چا اقتصاد ورته اجازه ورکوي نو سړی باید لږ څه غوړ باب چې دی هغه دومره وزن نه زیاتوي نسبت ته کاربوهایډرات ته یعنې ډوډۍ باب چې وي وریجې په تېره بیا چې وخوري که سړی وریجې وخوري وزن زیاتېږي ورسره سپوره ډوډۍ حتی سپینه ډوډۍ خو ډېر زیاتوي وزن حتی توره ډوډۍ هم چې وخوري دې باندې هم د انسان وزن زیاتېږي بل بیا کچالان الوګان ته ووایو نو کچالانو باندې هم د انسان وزن زیاتېږي نو دغه شیانو کې باید سړی اعتدال نه کار واخلي نو بل دا دی چې د وزن کمول لپاره نو بیا حرکت هم مهم دی نو ښه به دی چې ستاسې مور لومړی خپل ټول معاینات بشپړ کړي که چېرته کوم د زړه مرض کوم بل شی نه پکې نور نو بیا نو کوم شی چې د وزن کمول لپاره ډېر ګټور شی دی هغه حرکت او څنګه مې چې مخکې وویلې د ډوډۍ باب کمول د هغې په ځای که څوک کوی شي مثال په توګه ووایم د گازری په هغه دومره وزن نه پورته کوي، پیپر وزن دومره نه پورته کوي نسبت دې ته چې سړی سپوره ډوډۍ ډېره کړي. نو راغلو د وروستۍ پوښتنې ته چې د کوم توخي صاحب پوښتنه وکړه چې آیا په پیشمنی کې سړی ډوډۍ ډېره وخوري او که په روژه ماتي کې. نو اصل خو باید په یو وخت کې هم د هغه ډېره سړی ونه خوري، خو زما نظر دا دی چې سړی باید د پیشنمي وخت کې که هغه وخت سړی ډوډۍ وخوري. ځینې کسان دي چې د پیشنمي نه وروسته بیا نو نه ویده کېږي، هغوی بیا سم خپل کار ته ځي. نو په دې اساس باندې بیا نو داسې دی ځینې کسان چې د شکرې په تکلیف اخته دي یا د وزن زیاتېدو په تکلیف اخته دي، که چېرته سړی ماښام ډوډۍ ډېره وخوري یا ناڅاپه ډېره وخوري، که څوک لږه خو د شکرې تکلیف لري نو د هغه شکره بیا ډېره پورته شي، نو هغه بیا هم سړي ته تاوان کوي. دوم دا چې سړی که په ډک نس باندې ویده شي سړي ته بیا خوب هم سم نه ورځي. نو دې دپاره زما توصیه دا ده چې ماښام کې ډېر د اعتدال نه کار واخیستل شي، او که د پیشنمي خواته که څوک لږ غوندې د غوړو اندازه زیاته کړي، بیا غوړ داسې شی دی چې د انسان معده لږ څه سستوي. مطلب که واضح کړم که چېرته یو څوک ډوډۍ وخوري چې دغه ډوډۍ کې غوړ بیخي نه وي، یوازې هسې سپوره ډوډۍ وي ورسره وخوري، او یا دا چې تش سابباد وي هغه وخوري، نو معده یې داسې زر تشیږي چې ته به یو ساعت یو نیم ساعت وروسته د لږې احساس وکړي. نو که چېرته بیا سړی غوړه ډوډۍ وخوري، نو غوړ چې دی د انسان د معدې عضلات ډېر سستوي. یعنی دغه ډوډۍ چې د مخکې مې وویل چې که یوازې سړی بېد غوړې او شی وخوري نو دوه ساعتو کې معده تشیدای شي، خو که چېرته بیا غوړه ډوډۍ سړی وخوري هغه دوه ساعته نه چېرته څلور پنځه شپږ که غوړي لا پسې زیاتې کله اته ساعتو پورې هغه معده حتی ډکه پاتې کېږي او عضلات د معدې دومره سستي چې معده نشي تشیدو باندې. بل توخي صاحب ته پوښتنه وکړه چې د انسان معده څومره گنجائش لري. نو انسان معده چې ده د فرق لري د هر انسان. بل دا دی چې دې پورې ده چې خپله معده دې څومره ترین کړې، یعنی دا تمرین دې ورکړې. ځینې کسان دي چې د انسان معده چې ده عضلات څونه جوړ شوې ده. نو که تاسې په یاد دي ځینې کسان چې دا وزنونه پورته کوي باډي بلډینګ جوړته وایي یا د بدن د عضلات ښکلا چې دی، نو هغوی چې ډېر وزنونه پورته کړي نو عضلات یې ډېر غټېږي پټسیږي زیاتېږي. نو معده هم داسې ده، او معده چې ده یو عضله ده که چېرته ډوډۍ څوک ډېره وخوري دومره غټېږي چې حتی د دوه کیلو گنجائش پیدا کوي شي ځان ته دومره غټه ده، او که چېرته بیا ډوډۍ سړی ډېره ونه خوري نو هغه بیا وړېږي وړېږي معده خپله حتی ورکوټي کېږي ورسره، ځکه چې عضلات یې نه تمرینېږي په حساب نه غټېږي ورسره. نو که چېرته هغه چا چې ډېر تمرین کړی او خپله معده یې داسې مخته کړې ده چې لږه ډوډۍ وخوري، که هغه یو ناڅاپه ډېره ډوډۍ وخوري داسې په معده یې درد راځي چې ته وایي. مخکې ما یاده کړه چې دلته په اروپا کې رغېدن ځایونه دي چې خلکو ته پیسې ورکوي او هلته ځي او میاشت هلته تېروي. ځینې کسان دي چې هغوی همدې دپاره ځي چې وزن دې کم شي او روژه ونیسي، البته طبي روژه هلته نیسي خلک، نو ځینې طاقت لري. ځینې کسان دي چې بې طاقته دي، هغوی بیا داسې کوي چې ډاکتران ته وایي چې او زه همدا لږه ډوډۍ خورم، خو کله بیا ډاکټرانو غولولو دپاره دوی داسې کوي چې په ډاکټر ته وایي چې اوس لږ اخرم بیا مخامخ هېڅ چېرته یو رستوران وي هلته چې لاړ شي رستورانت چېرته بیا وایي چې ما ته مې سم ښه ډوډۍ راکړه، ښه غوړم پکې او غوړ غوښې م پکې وي وریجې هر شی پکې ښه په مړه خېټه وخوري بازار کې بېرته راشي د روغتون ته. روغتون ته راتګ سره نو د ده نو داسې په معدې کړکې وکړي چې ډاکټران حیران پاتې شي، دا وایي چې بیا معده یې چې ګوري ډکه ده ډوډۍ نه. نو مطلب دا دی چې دا غلط کار دی چې څوک وکړي چې اول ځان په لږې اموخته کړي بیا یو ناڅاپه ډېره ډوډۍ وخوري. نو دا مطلب دا دی چې معده غټېدی او پرکوټي کېدی شي.
ډاکټر صاحب مرده خپل سپارښتنې وکړي، تاسو هم خپل سپارښتنې ورته وکړي. او بله پوښتنه مې دا ده چې دغه کومې میندې چې شیدې ورکوي خپلو ماشومانو ته، دغه لپاره کوم ډول مقوي خواړه دي چې د دوی شیدې ورسره زیات شي؟ په روزه کې پښلمې کې دوی کوم خواړه وخوري تر څو د ورځې لخوا لکتر لگا دوی که کافی نوی نو یو چخی شده ولری او بل دا چې آیا پودری شده یو بدل که دلی شی پر روژه که مثلا من دیو غواری چه خوش شده کمی دیده دی خپل روژه نیست نو ماشوم تا دی پودری شده ورکی یا هم دی نور شده بیا دغه نور شده یا پودری شده زیانون هم لری ماشوم تا خصوصا که دی دره میاست ماشومی یا مثلا دی دو میاست ماشومی؟
مننه لودین صاحب نوی پوښتنه خو به ووایو چې هغه مورکۍ چې ویل وزن یې زیات دی او پښې یې درد کوي لکه څنګه چې ملکزي صاحب ورته وویلې اول خو دا چې دی باید د وزن په قسمت کې خپل توجه وکړي چې وزن راکم شي بله یوه موضوع دا ده چې غذایي رژیم دی باید خپل تنظیم کړي خپل غذایي رژیم تنظیم کړي او څنګه کې فزیکي فعالیت ولري ځکه زموږ اکثره خلک غذا اخلي پریمانه ولې فزیکي فعالیت یې کم دی چې دا خپل هم د وزن د ډېرېدو سبب ګرځي او هم د نورو مشکلاتو سبب ګرځي او د زړه په خاطر کولی شي چې یو داخلي ډاکټر یا یو قلبي ډاکټر سره مشوره وکړي چې تر څو مطمئنه شي چې دا د زړو دربارې د وزن د زیاتېدو نه دی که کوم بل د قلبي یا کوم بل داخلي مشکل رامنځته شوی دی ځکه تاسو پوهېږئ چې وزنونه هم د غذایي د نظره جدي دي او هم څنګه خلک استرس او فشارونه رواني فشارونه او دا موضوعګانې لري او مهمه خبره دا ده چې په اوسو وختونو کې څومره چې موږ متوجه شوي اکثره ښځې او نر میندې ماشومان ټول دوی ډېر کم د لمر د وړانګو نه استفاده کوي چې دا خپل هم په ډېرو کمو سینونو کې د کلسیم د کمبود او ویټامین ډي د کمبود سبب ګرځي او اکثره میندې د پښو د درد او د دې نه شکایت لري چې بیا معاینات وکړي د ویټامین ډي کمبود بیا هغه د خولې د لارې یا د پیشارۍ د لارې ورته ورکول کېږي دا یوه ډېره مهمه موضوع ده په هغه میندو کې چې په اصطلاح په طبابت په دوره کې یا په عادي ژبې ویم هغه د منوپوز یا د میاشتني یا داسې موارد مریضۍ د وچېدو په طرف باندې ځي ځکه هغه سره د ویټامین ډي او د کلسیم کمبود رامنځته کېدای شي دی کولی شي چې یوه مشوره د داخله ډاکټر صاحب سره ولري او بل دا چې خپل فزیکي فعالیت زیات کړي څنګه که چېرته کومه قلبي عارضه ونه لري یا کوم مشکل ونه لري کولی شي پیاده‌ګردي حتی په خپل کور کې پیاده‌ګردي حتی په خپل مزدازن تقسیم اوقات ځان ته جوړ کړي او راغلو د هغه میندو په مورد باندې چې خپل ماشومانو ته شیدې ورکوي او ماشوم یې په اصطلاح د دوو میاشتو یا د درېو میاشتو یا په داسې مرحله کې چې هغه نشي کولی متمم غذایي مواد واخلي نو مهمه دا ده چې مور هم په روژه ماتي کې او په پیشنمي کې خپل تغذي په منظم ډول باندې ولري هغه غذایي مواد استفاده کړي چې د شیدو د ډېرېدو سبب ګرځي مایات یې خپل ماشوم ته په نورمال ډول شیدې ورکړي یعنې په دې معنا نه ده چې د روژې په میاشت کې مور خپل ماشوم ته د شیدو ورکولو دفعات کم کړي هغه باید په هماغه نورماله دفعاتو باندې شیدې ورکړي ځکه ماشوم چې څومره د مور شیدې روي هغونه د مور د شیدې زیاتېږي او اعتراض د شیدو یا د شیدو رامنځته کېدل ډېرېږي بله موضوع دا چې میندې باید په یو دم روژه ماتي کې په یو دم باندې یا په پیشلمي کې په یو دم باندې غذا وانخلي چې دوی داسې فکر کوي که زه په یو دم باندې غذا واخلم ملزي صاحب چې اشاره وکړه چې بیا د معدې تکلیفونه او دا پیدا کړي دوی کولی شي چې په قلاره لږه لږه غذا واخلي څنګه کې غذایي کافي مایات او دا شیان ورسره واخلي د تازه میوې او جوس او دا که امکانات ولري ځکه موږ تاسو په اطرافو کې د ښار نه په اطرافو کې ژوند ته دی چې خلک معمولا په خپل کور کې شیدې او مستې او کوچ او دا لبنیات لري او همدارنګ په ځمکو کې چې څوک کار کوي هغې په ځمکو کې تازه ترکاریانې یعنې کافي اندازه غذایي مواد لري کولی شي دې نه استفاده وکړي میندې او که بیا چېرته مور په دې مطمئنه شي چې شیدې کمې دي ماشوم یې نه مړیږي ضرورت لري نو بیا باید کوو چې شیدې چېرته ماشوم ته احیاناً شروع کړي یا ور په موږ توصیه نه کوو مور کولی شي خپلې شیدې ورکړي ماشوم ته او په منظم ډول یې ورکړي که بیا چېرته ضرورت پیدا کېږي نو بیا باید د اطفالو د یو ډاکټر سره مشوره وشي چې د ماشوم د سن او د وزن مطابق شیدې ورته دغه شي ده انتخاب شي ځکه هره شیدو نه شي ورکولی
ډېره ډېره مننه کور ودان سلامت اوسئ میرمن غرشین په بحث کې له ګډون نه ډېره مننه له تاسو سره موږ مخخه کوو ځکه چې د روژې ورځ مو تیره کړې نور نو درته مزاحمت نه کوو بحث له ډاکټر صاحب ملکزي سره راټولوو او بیا وروسته د دیني عالم مولانا عبدالصبور مرکه هم لرو هغو اوریدونکو ته چې دوی ناروغ افغان دي دا چې د ناروغانو لپاره اسلامي شاعر سدي پروژه کې هغه مول مولانا عباسی نه پوښتلی دي لاس دقیقې مرکه ده وړاندې درته خبرو ډاکټر سملک زای تاسو ته بیرته اگر زما لوګه د انسان وجود ته څه ګټه رسوي ځکه تاسو مخکې ویل چې که چیرته څوک غواړي چې واقعي روژه ونیسي هم له طبي پلوه هم له اسلامي پلوه نو باید د ورځې په ترڅ کې لوږه احساس کړي هغه کسان چې په خوب باندې روژه تیروي هغوی د روژې په هغه ماهیت باندې نه پوهیږي د لوږې ګټه د انسان د وجود لپاره څه کیدلی شي
دو دین سب مخکې د دین چې دی برخه دې سوال ته ځواب وایم د ستاسې مخکنی پښتنې برخه کې چې آیا ماشوم ته پودری شوده دا یو بدیل کېدای شي کنه زه وایم چې که چیرته طبیعي شوده د مور شوده وي نو د پودری شوده هیڅکله بدیل نشي کېدلی علت یې دا دی چې یو خو کوالیټي نویت هغه شوده چې خدای تعالی د مور د لارې ماشوم ته لیږلي پودری شوده هیڅکله بدیل نشي کېدلی نه د ویټامین او نه د نورو منرالي موادو د اړخه دا یو خاص شی دی نو په دې اساس باندې د مور شوده ماشوم ته نه یوازې غذا ده بلکې حتی دوا هم ده ترمل هم دی د مور شته چې څوک سکي حتی د ډیر حساسیتونو دنیا مخنیوی کوي بل دا دی چې کله چې مور خپل اولاد ته شوده ورکوي یوازې د ماشوم غیږ کې نیول خپل سینې ته اچول دغه وخت کې مور خپل ماشوم ته داسې ګوري ماشوم مور ته ګوري دې ته جرمني کې بلیک کنټاکټ وایي یعنی مطلب دا دی چې د سترګو نظر یو بل ته دغه تر ماشوم رویات باندې ډیره لویه اغیز لري یعنی دا چې ډیر مثبت شه دي ځینې ماشومان هته لیدل شوي دي چې د هغوی مور هېڅکله داسې سینې ته نه ده اچولی وروسته کېدای شي هغوی ته د روحي اروایي ناروغي پیدا شي دغه شی هم دا لیدل شوی چې د مور او ماشوم تر منځ دغه د نظر تبادله یو ډېر مهم شی دی او بل دا دی چې کله چې ماشوم د مور ته رودي نو خپله د رودلو وخت کې مور د مور بدن کې یو رقم هورمون د اکسیتوسین هغه راخوشي کیږي چې هغې ته د بختورتیا یو هورمون وایي مور خپله چې ده نه یوازې د ځان بختورې احساسوي بلکې د دې د خوشحالۍ لپاره هم دا یو هورمون راخوشي کیږي او ته په دې باندې شوده لا پسې زیاتېږي اوس نو ستاسې دومې پوښتنې ته برای شما چې دا روژه یو لږ اولې سړي ته ګټه کوي علت دا دی کله چې سړی ډوډۍ وخوري نو دغه ډوډۍ ته انسان په ګلوکوز یا په شکرې بدلیږي نو شکره بیا د عضلاتو او د مغزو لپاره یو ډېر ګټور شی دی لکه چې یو موټر دپاره د هغې پټرول دي یا ډیزل یا داسې یو شی د سون دپاره نو د انسان د عضلاتو د سون مواد بوره ده خوږه ده خو کله چې بیا سړی وږی نو خوږه خو نشته نو عضلات څه شی وخوري څه شی وسوځي نو هغه بیا عضلات تو د پاره یو بل شی جوړیږي نو د بدن د امر کې خپل د انسان غوړ ته د بدن غوړ ته وایي چې تمې په کار نه یې ستا غوړ مې دې ته پاره کړی چې ته لږه کې بیا استفاده وشي مې خپل بدن د دې غوړو نه بیا یو غوړ ایلي کیږي په حساب هغه نه بیا سره وایي چې فت سوایرن یا د یو رقم اسید جوری که در شهمی اسید جوری گره نه چی جرمانی هم سفید زوی غنوهی اغا جوری گره نو اغا بیا مغزو که او ازلاتو که سازو کی گی چی در ازلات او مغزو فعالیتو کنشی نو داغی پا بدل که کلن چی اغا او سازو شو نو رسته موادی چی جوری گی اغا بیا کتون باڈی جرمانی که کتون که پانتوی نو تا کتون باڈی چی ده دوم اگر دوار شده چه حتی در سرطانونو مخنیسی نو په دې اساس به ودی وایم چې د روژې او کټه دا ده کله چې د لږې باندې سړي بدن کې کیتون باډي جوړ شي هغه ته د سرطان مخه نیول کېدای شي.
بله کور ودان او بل وروستۍ پوښتنه کوم بیا سره باس پای تر سو مرکې ته ورزو په ځینو کورنیو کې په غیر بالغ ماشوم باندې چې بالغ نه وي روزه په فرض نه وي روژه پینیسي که څه هم تشویقي په لوخه کار دی هغه ماشوم تشویقی ګل هغه دینی او کلتوري عناناتو سره بلدیږي چې پښلمای دی روژه ماته دی روژه ده اما تپ په دې برخه کې څه وایي ځکه دغه ماشومان وجود فکر کوم دومره ورتیا بنل لري چې روژه دی ونیول سي دی وړو ماشومان لپاره په تپ کې د روژې څه راغلي
څنګه چې د اسلام په سپیشلی دین کې راغلي دي چې تر زلمیتوب نه مخکې انسان ماشوم دی نو د ماشوم علی کې باید روژه اون نیول شي. نو طب کې هم دغه توصیه ده چې هغه ماشومان چې عمر یې د څوارلسو نه ټیټ دی د هغوی باید روژه ونه نیسي، او د دولسو نه ټیټ خو باید په هیڅ وجه ونه نیسي، د څوارلسو نه وروسته بیا کولی شي روژه ونیسي. بل دا دی چې د وزن اړخ دی، هغه څوک چې وزن یې کم دی، یعنی د 50 کیلو نه د چا وزن کم دی، نو هغه باید هم روژه ونه نیسي. د تب ته اړخه هغې ته تاوان کوي. او یا دا چې ځینې کسان دي چې وینه یې کمه ده، کم خونی لري، نو هغوی ته هم د تب ته اړخه دا توصیه نه کیږي چې دوی به روژه نیسي.
کور ودان ډاکټر صاحب ملک زای، ډیره ډیره مننه کوله تاسو نه چې تاسو هم په دې روژې ورځ کې زحمت وست، انرژي مو ضایع کړه او زموږ خبرونه کې مو ګډون وکړه. کور ودان بیا هم مننه کوم. اوریدونکو، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام دوام لري. له خپل میلمنو سره مخخه کوو، خو وړاندې درته د یو دینی عالم سره مرکه خپرېدو ته چمتو ده. په دغه بحث کې له درنو میلمنو په جرمنی کې د عمومي طب له متخصص ډاکټر اکرم ملکزی، او په افغانستان کې د قابلو د بورډ له غړي هلی غرشین صاحب څخه ډېره ډېره مننه کوم چې راغلل دوی په دې خبرونه کې د روژې پر مهال د روغتیایي سپارښتنو په اړه باندې خپل وضاحت ورکړ. د بحث نه چوړ او خلاصه دا و چې باید په روژه کې د خوړو تناسب په نظر کې ونیول شي. دومره خواړه ونه خوړل سي چې په معده باندې بوج سي، کم خواړه استفاده شي، نو دا به روژه هم وي او زمين کې به فزیکی او مانوي دواړه ګټه لري. اوس راځو د ښاغلي عباسي مرکې ته چې به خبرېدو ته چمتو ده.
روژه هغه کسانو باندې فرض عین ده چې هغه مسلمانی، عاقلي، بالغي، حاضري په خپل کور کې، که نه او صحت ښه وي، نو نور څه عارضه ونه لري، په هغې باندې فرض عین.
تاسو د عارضې خبره وکړه یا هم د استثناء خبره مو وکړه، کوم کسان استثناء دي له روژې نه؟
استثناءات هم خو څو قسمه دي، که نه؟ یو مثلا مسافر دی، نو مسافر هم د سفر په حالت کې په دې معنی مستثنا نه دی چې د باندې سره روژه نشته، خو په دې معنی مستثنا دی که دی روژه خوري نو د خوړلو اجازه ورته شته، خو وروسته به بیا قضایي راوړي. خو که روژه ونیسي نو ورته بهتر ده، ځکه چې د قضا راوړلو په وخت کې بیا ماحول نه وي، نو ډېر سختي قضا راوړل. او یو چې د داسې استثنا ده چې هغه نو قوي استثنا ده، مثلا یو سړی شیخ فانی دی، یو زړه ښځه ده، یا زوړ سړی دی، هغه بالکل د روژې نیول استطاعت نه لري، نو هغه باندې چې د روژه نیول فرض نه دی، ځکه چې هغه د هغه د حرکت باعث ګرځي، هسې هم ضعیف وي او کمزوری او مریض وي، بیا د حرکت باعث یې ګرځي. بل ځینو خلکو ته نور هم هغه ورکول شوی دی که تاسو ورته استثنا وایې یا که تاسو ورته تخفیف وایې، لکه مریض دی. مریض چې دی هغه نغې څو حالت دی، یو حالت خو د مریضي دا دی چې سړی دی اوس ایله مریض شو او بس روژې ته شروع شو، نو دا خو صحیح نه دی. مرض که داسې مرض وي چې د روژې نیولو په صورت کې د هغه سړي د هلاکت باعث ګرځي، یو، یا د مرض د شدت باعث ګرځي، دوه، یا د مرض د اوږدوالي باعث ګرځي، چې ډاکټر ورته وایي لکه عموما د هپاتایټس سي مریضانو ته وایي چې صحیح دی ته به اوس روژه ونیسې او تا ته به داسې فوري خطر هم پېښ نه کړي، د مرض به رسېده ډېر هغې سره اوږد شي، نو که مرض اوږدېدو خطر وي، یا داسې یو مرض وي چې اوس مرض عادي دی خو داسې حد ته رسېدلی دی چې اوس د دې حالت کې د روژې تحمل نه شي کولی، نو نه شي نیوی، نو یا روژه داسې بیماري ده چې دی روژه ونیسي د ده یو عضوه تلف کېږي، لکه ډاکټر ورته ووایي چې یاره که تا روژه ونیوله سږ کال خو ګردې دې بالکل کار پرېږدي یا ځیګر دې کار پرېږدي، نو دغه سي حاد صورتونه کې بیا د مریض د پارم روزه خورل روا دي، خو که الله صحت ورک نو قضایی به ونی سي، او که الله صحت ورنه کو نو بیا خو بیل خبره ده د فدی او هغه مسله شروع کی.
بله، او مولانا صاحب دغه د ناروغي او بحث تاسو یاد کړ چې فرق لري، یعنی روزه په مجموع کې فلسفه دغه د چې نه یوازې دا چې یو عبادت دی، بلکې طب ثابته کړي چې د انسان وجود ته ګټه هم لري، خو کله چې د ګټه پر ځای باندې مثلا عوارض پیښي انسان ته، بیا دغه د چې انسان به ناروغي، بیا په دغه وخت کې تاسو په ټکو یا تخفیف دی یا هم استثناء دا واغه مو هم تشریح کړی چې څه ډول وي. دغلته یو بل موضوع هم دغه د مایندو ده، زه غواړم چې په دې برخه کې د اسلام مبارک دین کې څراغلی مثلا تر ډیره هغه مایند چې نوی ماشومان زیږیدلی وي، مثلا د دوه میاشتو یا د درې میاشتو ماشوم لري، تر څلوېښت ورځې پورې خو هغه مایند باندې روزه هم نه کیږي، ځکه هغوی هغه خپل ناروغي کې لګیا وینو روژه او لمونځ او داس دا ورته معاف دي. اما دوه میاشتنۍ درې میاشتنۍ کې ماشومان تر شپږ میاشتنۍ پورې داسې حالت کې چې هغوی د مور له پیونه بغیر نور څه خواړه نسی خوړلی. ډاکټر صاحبان بیا تر ډیره وایي چې د ماشوم د ښې تغذیې لپاره باید مور شیدې ورکړي، او مور د دې لپاره چې بشپړې شیدې ولري باید مایعات واخلي او اوبه وخوري. نو دغه میندو ته په اسلام کې څراغلی دي، آیا دوی هم تخفیف لري د روژې؟
دغه میندو ته چې ماشومان واړه یو نو تولودي او هغه ماشوم ته پی ورکن دي ته مرزعه وي، یا مرزعه ته وي. مرزعه ته لپاره په شریعت کې گنجایش شته که ضرورت ای، نو هغه روژه خوړی شي، خو بیا وروسته به چې حالت نارمل شي نو بیا به قضایی راوړي. خو دا د ضرورت تعین چې دا او ضرورت دی او که ضرورت نه دی، نو دا دوه کسان کوی شي. دا د دینی نه زیاته دا یو صحي او طبي مسله ده. نو دا یو ډاکټر دی دې تعین کوی شي چې حاضر او پوه ډاکټر دی، او یو خپله دا کس دا کومه ښځه چې پی ورکوي. اوس که ښځه دا محسوسوي چې زه کله روژه یم ماشوم ته پی نه پوره کېږي، ټوله ورځ جاړي، تکلیف ورته وګي، نو طبعاً داسې ښځې ته روژه خوړل روا دي، خو وروسته یا فضایي کي، او یا د ښځې عمومي صحي حالت باندې او داسې ډاکټر نظر ورکړي چې هغه متدین می خپل روزه نیسی او منظم کوي، نو کار ورته وي چې ستا عمومي صحي وضع داسې ده چې هغه د روزې نه ده. ځکه ډاکټر خو چې کله ټیسټ کوي نو هغه کې خو ویټامینونه هم ګوري، منرالونه هم ګوري په بدن کې، نور د قوت انډیکیټر او د ضعف انډیکیټر ټول هغه ته معلومیږي. نو دوم ډاکټر ویلی شي، نو د علماو یا د دینی اړخ دې ته دومره خبره ده چې شریعت کې مرجعې ته د ضرورت په وخت کې روژه خوړل روا دي. همدا حکم د حاملین دی چې کله کومه ښځه حمل لري، نو د حمل په دوران کې خو د ماشوم غذا د مور د بدن نه وي کنه، نو هغه ماشوم ته جنین ته خو باید هغه ورسیږي کنه، صحیح خوراک ورسیږي. نو دا خو زما په شان مور هم هغه نشي کوی، پرېکړه نشي کوی. دا پرېکړه به هم یو مسلمان ډاکټر به کوي چې خپله موز کوي او روژه نیسي، پابند دی سو مسولات، او هغه د دې زنانه ټیسټونه وکړي، معلومات وکړي، او هغه دا نتیجې ته ورسیږي چې یاره د دې حالت د روژې نیولو نه دی، د صحي حالت د روژې نیولو نه دی. نو بیا هغه حامله او مرزه دواړه هغه روژه خوړی شي، خو بیا به قضایی راوړي. اصل کې زمونږ ټولنه کې په دې معامله کې ډېر زیاتې کېږي کنه، لکه خپله میړونه د ضرورت په وخت کې هم دې ښځو ته اجازه نه ورکوي د روژې خوړلو، یا کله عمومي ټولنه یا نورې مشرانې ښځې وایي چې مونږ خو نیولې او تاسو را پیدا شوي اوس دا خبرې کوي. نو دا صحیح نه ده. دا مسئله باید سره علمی برخورد وشي او طبي برخورد سره وشي، ځکه دا انساني مسائل دي.
بله، او مولانا صاحب تاسو یو شرط اشاره وکړه، هغه دا چې داسې یو ډاکټر صاحب باید دغه سپارښتنې وکړي چې دغه ناروغ روژه خوړلی سي چې هغه خپله مسلمان وي او روژه یې نیولې وي. دغه کوم افغانان یا کوم مسلمانان چې په غیر اسلامي هیوادونو کې اوسي، هلته دوی تر ډیره مسلمان ډاکټر یا مسلمانې ډاکټرې ته لاسرسی نه لري، د دغه په برخه کې بیا څه پکار دی؟ آیا که دوی ته یو غیر مسلمانه ډاکټره یا یو غیر مسلمان ډاکټر ورته وایي چې روژه نیول مثلا تا ته یا ستا ماشوم ته ضرر لري، دوی بیا څه وکړي؟
خدا خو ځکه دا زمونږ خلک دې کې دا شرط لګی